اوریدونکو پروگرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسله وال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې 15 تنه یې وژلي دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قوماندانې وایند خالص درن رسنیو د پاسولي پیغام کې لیکلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې رامنځته شوې ده. د مولي ویلي دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخې اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې راځي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلې ده چې د افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ژوند د شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز نږدې د ویلنسک د یو روغتون پر زیږون څنګ د روسیې د توغندې د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې د یو ترهګر هیواد ته چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړې ده دښمنۍ ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنې لاس پورې کړی ده چې په 13 میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمه والي الکساندر شپېن وخته په ټلګرام لیکلي دي روسانو د ویلنس کروختون په کوچني زیږون څنګ لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې وواژه. د برېټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بې پیلوټ الوتکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړي دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیې لپاره نهایي حد ټاکي. خو امریکا او متحدانو تر اوسه په دې اړه روسي پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کوم بیې وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت چکړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې روسیې ته د تیل عواید راکم کړي او په نهایت کې بازار ته تیل عرضه کړي.
آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د مرستو لويشه نیولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیره اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولهیزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د له منځه تلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات کابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپوه سره هم غږېدلی یو. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرستو پر برابر میرو یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوی دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مو ده چې دغه کسانو څخه دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي. دا ډول ویش د عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلې خلک دغه د مرستو پاړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توضیح شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم رئیس دی، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډېر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم جزاجر رادیو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ يم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحق کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدوی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخبل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدې را روانه کړي دي، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د تزاړه نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات د ته د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم. هیله د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته باید سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دی ده خلک د ولګې نه مړو شو. پلیاز د خدای، پلیاز د قرآن. دولت دسې که دولت دی جوړی باید اول د دی دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړي. فوجان خو ویخته ویخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکری شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو. یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دولګه نه خلق مړ شو.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزوري دي، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوري دي. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو. داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دغې نېټ موږ څلورویشت ساعته کار دینه واخو. حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هېڅ وار نه پیدا کیږي. واسطه حتی کار پش کوي، نو بې له واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیوله کېږي چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله ورزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي، که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې او په هلمند کې د خپل نمائندګۍ زیات کی یا هغه نفر هغه پرسونل زیات کی چې د هیوادوال ته اوسه سانچا جوړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام زه د بغنی د ولسوالۍ د سر بغنی د کلی ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو یې بولی کانتنان بولی د دوه سره بیخي په عذاب یو. ګور سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي. موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي. هغه په 15 ورځو کې 600 کالدار زموږ څخه غواړي. مصرفونه بیخي ډیر چای په بیا د سیم پیښیږي چې 600 ورکو درې ورځې کارو کې بیا ورس موږ ټلیفون کار نه کوي. دا وسته پسې دي وای هغه پیسې خلاص کړي دي. موږ ګر بیخي په عذاب یو. موږ د تای مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته توجه وکړي. د داخدو یو امتنان دی ولګي. فقط دوه امتنه بالا غواړم نه. دلته یو کوتل دی. د کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي. لوړې خوا ته بیا کار نه کوي. فقط دوه امتنه چې ولګي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو صدا غده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نو بل لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته. هیڅوک زموږ غږ نه اوري او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې. هېڅ یو ولسوالۍ به هم دونی تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم. بصیر د منیم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه چای واخلي؟ د امارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي او همدارنګه مدکومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریب کورنۍ سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ولی محمد د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم او د خپل منطقې ستونزو سره شریک کوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي. نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خېوې او د کامي ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله هم د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده. د دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت د واسخا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ودا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روټو او د وسیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخا ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلی. السلام علیکم. زه عبدالله جهانیم له کندوز ولایت د دشنرچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید ته مجاهدینو طالبان مشران څخه دغه زما پیغام واوري. ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژر غم وخوري او د خلکو مځکه ګره د رودیامو ووړي. اخوا تاجکستان د رودګره د اخوا تر روان د مځکه ګره د یوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی د ما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته شراغلاست وایم. د مادي طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکاوه، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي، د وطن دفاع واره په کې مشغول دي، په دفاع کې. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوی. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروئ چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي، موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د خپل ترافیکي اصول چې دي مثال هغه خلکو ته ورسي، خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي، همدوی پسې ځغلي راګروي، خپل د ترافیکو مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې، هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بله خبره دا ده چې د ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره وه. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا څه شي. امپورونه ورسره یې، حتی که په لرې پرتو ولسوالۍ کې ودونه دوی په ډلو ډلو ورځي، هلته امپورونه وسلاوي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شي دي. بله، دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي. دا د مرکز لشکرګاه خلک زما ږغ اوري چې موږ د دغو سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده، دې ته دې یو پاملرنه وکړي. دا دې په دا حال نه پرېږدي، دا خلک ډېر ځینې په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي، که پر مځکه سره دا وایي، که پر بل څه سره دا وایي، دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي، همدوی ورځغلي، خپل پر سر یې بندیانه یي، نه محکمه خبره یي، نه بل شي خبره یي. بس یو خپلولي یې شروع کړې ده، او ګرده د یو ځګي خلک هم دي. نو د اسلامي عمارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پېښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي. نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي، یا ډېر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخوالی یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورې چې باید هغه دفاع کړي. هغه دفاع په څو ډوله کې دي شي؟ په دوه ډوله کې دي شي، یو مثبت یو منفي. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفي دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږ هیڅ کلم د پازیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کله مونږه کار نه دا غسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعد مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خیو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلتور او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغې ته مونږ مختلف نومونه ږدو، قهرمان نوم ورته ورکوو، د پهلوان نوم ورته ورکوو، د قومندان نوم ورته ورکوو. نور هر وجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورته انسان دی، ډېر جنګونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پر رویه یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی ده.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاول داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره؟
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالیټي یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلویخ کال جنگ افغانانو باندې ډېر زیات منفي تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور همدغه صبر حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده. نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دغه لپاره اوس باید کار شروع کړو. اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بېوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابېږي. انسان هغه حیثیت سره خرابېږي، انسان هغه فکر خرابېږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویلی شو چې د املا تیر په مانند. نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خود انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی. د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی. ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشومتوب باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، واهل کوي، تکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میند نه، چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نور هغه بیا آینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث یادی او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بې وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخیستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي. څه وکړي چې دوی په هغه ډیرو کمو شیانو هم قناعت سره وکړي؟
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایو چې قناعت باعث سعادت پېښوت. نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې ورانه یي، کور کې جمعه را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغم انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور دې کې زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیلم هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې. خلک به نه لري، پیسې مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري. نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل وو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اورئ.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
شکریہ.